چې د میشي په معنا ده، یعنی خپل میتانوي کاسي د یو لنتنی اصطلاح فارمیکاس خخصر شوی و چې د میشي په معنا سر ده، یعنی د کاربوکسیلیک تیزابو د مشبو هایدروکاربونونو د سلسلې هغه لومړی مرکب میتانوي کاسي یا هم بل نومې د فارمیک اسید ده. چې خپله میتانوي کاسي یا فارمیک اسید چې ده یو بې رنګه مایع ده او تخریش کوونکي بوی هم لري. او په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، فارمیک اسید چې د خپله د سرو میږیانو د وجود په مخکنۍ برخه کښې چې د یو قسم ځانګړې غدې لري یا د ځانګړو غدو درلودونکي دي چې د هغو غدو څخه ترشح کیږي، او ځینې وختونه هم د غومبوسو او د مچیو په نیشونو کښې، او په همدې ترتیب خپله د ځینو نباتاتو لکه پالک چې ورته وایي یا سبزي چې ورته وایي په هغوی کښې هم خپله فارمیک اسید شتون لري. چې د فارمیک اسید د لاسته راوړلو لپاره ګرانو زده کوونکو یو عمومي معادله ده چې په دې کیمیاوي معادله کې موږ او تاسو وینو چې په دې ترتیب سره موږ کولای سو چې د فارمیک اسید مرکب یا هم یو کاربوکسیلیک اسید لاسته راوړو. چې په دې ځای کښې موږ او تاسو لومړی سوډیم فارمیټ وینو چې دا سوډیم فارمیټ مرکب د سوډیم فارمیت اخیستل کیږي د سلفوریک اسید یا هم د ګوګړو د تیزاب سره تعامل ورکول کیږي، او بالاخره په نتیجه کښې موږ او تاسو ته فارمیک اسید په لاس راکوي چې خپله د فارمیک اسید عمومي فورمول دا ده چې ایچ سی او بیا هم په همدې ترتیب یو او ایچ وایو یا هم او بل مرکب چې د دوی دوو د تعامل څخه لاسته راځي هغه عبارت د سوډیم بای سلفیټ څخه ده چې دا یې هم مالیکولي فورمول ده. یو اټوم سوډیم ده، یو اټوم هایدروجن، یو اټوم سلفر او څلور اټومه اکسیجن په کې شتون لري. دا په عین وخت کښې موږ او تاسو د فارمیک اسید د لاسته راوړلو هغه عمومي معادله ده چې فارمیک اسید څخه په کیمیا کښې په مختلفو صنایعو یا کیمیاوي صنایعو کښې لکه نساجي او څرمن جوړولو کښې د میکروبونو د لیرې کوونکې مادې په توګه کارو څخه اخیستل کیږي، او حتی په کورونو کښې د لوښو د منګ د لیرې کولو لپاره هم د فارمیک اسید څخه استفاده کیږي. او په دې ترتیب د فارمیک اسید څخه په مختلفو ځایونو کښې موږ او تاسو ویله چې استفاده کیږي، یو هماغه و چې په کورونو کښې د لوښو د منګ د لیرې کولو لپاره هم استفاده کیدل. راځو ګرانو زده کوونکو اوس یو هم اسیتیک اسید وایو چې دا هم د کاربوکسیلیک تیزابو د جملې څخه شمېرل کیږي یا هم د عضوي تیزابو د جملې څخه شمېرل کیږي، چې اسیتیک اسید خپل یوه بې رنګه تخریش کوونکي بوی لري مایع ده چې د سانتي ګرید یا د تودوخې په 113 درجې د سانتي ګرید کښې په اېشېدو راځي، او په همدې ترتیب سره په 16.5 درجو د سانتي ګرید کښې بیا وینو چې هغوی په دومره درجو کښې کولای سي چې د په یخ یا هم په جامد ډول یو قسم کرسټلونه جوړ کړي. چې خپله عمومي فورمول موږ او تاسو وینو چې هغه مساوي ده په سي ایچ ری ایتایل او سي یعنی کاربون بیا اکسیجن او په همدې ترتیب سره هایدروکسیل وظیفوي ګروپ لري. چې خپله اسیتیک اسید ته موږ او تاسو د سرکې تیزاب هم وایو چې ځینې وختونو کښې په کورونو کښې هم موږ او تاسو د سرکې څخه استفاده کوو. دا د سرکې تیزاب یا اسیتیک اسید څخه په مختلفو رنګونو په جوړولو کښې همدې ترتیب په مصنوعي وریشمو جوړولو کښې د پلاستیک په جوړولو کښې استفاده کیږي، او یو هم موږ او تاسو وایو چې مثلا سرکه چې ده خپله په مختلفو شکلونو سره یو د انګورو سرکه ده او داسې نور چې موږ او تاسو وینو. راځو ګرانو زده کوونکو اوس اسیتیک اسید د ایتایل الکولو او ضعیف اکسیدیشن څخه په لاس راوړو. که څه هم تاسو وینئ په دې لاندې معادله کښې موږ او تاسو یو ایتایل الکول لرو چې دې ته موږ او تاسو ایتایل الکول وایو. د ایتایل الکولو څخه موږ او تاسو که چیرې مثال په ډول د ضعیف اکسیدیشن سره اکسیجن ته دوی ته تعامل ورکړو، په دې ځای کښې کله چې دوی اکسیدیشن کیږي په نتیجه کښې موږ او تاسو ته اسیتیک اسید په لاس راکوي چې موږ او تاسو وینو چې او هایدروکسیل ګروپ یا هم دا چې شوه د دوی هغه وظیفوي ګروپ و. نو په همدې ترتیب دغه مرکب چې موږ او تاسو لاسته راوړی د خپل یو اسیدک اسید او په نتیجه کې یو مالیکول او به پلاس راکوي چې موږ تاسو ویل د دې څخه د عضوي محلل په توګه په مختلفو ځایونو کې ورڅخه استفاده کیږي. راځو ګرانو د کوونکو یو هم د عضوي تیزابو د جملې څخه یو بل ډول اسید ده چې هغه اکزالیک اسید نومیږي چې خپله اکزالیک اسید یو سپین رنګه جامده ماده ده چې د مالګې په ځینو شنو نباتاتو کښې لکه رومي، بانجان، مرلیو، پالکو او داسې نورو کښې اکزالیک اسید شتون لري چې د کاربوکسیل د دوی ګروپونو څخه جوړ شوی ده چې مالیکولي فورمول یې موږ او تاسو په دې ترتیب سره داسې وینو چې په دې کښې دا خپله د اکزالیک اسید هغه عمومي یا هم د جوړښت عمومي فورمول ده چې موږ او تاسو یې وینو. په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو یو هم بینزویک اسید لرو چې بینزویک اسید هم د عضوي تیزابو د جملې څخه شمېرل کېږي، خو بینزویک اسید چې ده هغه د اروماتیکو عضوي تیزابو د ډلې څخه هم شمېرل کېږي. که چې اروماتیک مرکبات موږ او تاسو په تېر لوست کې ولوستل چې دوی یو حلقه جوړونکي مرکبات وه، او په همدې ترتیب سره بینزویک اسید هم یو اروماتیک عضوي تیزاب دی چې خپله د ویلې کېدو ټکی چې د هغه د سانتي ګرید په 122 درجې کښې ویلې کېږي، او په همدې ترتیب سره کېدای شي چې د دوی څخه د مختلفو دغه تیزاب چې د هغه د خوراکي توکو په ذخیرو کښې او په همدې ترتیب سره د خوړو د خرابېدو مخنیوی په منظور هم کولی شو چې د بینزویک اسید څخه استفاده وکړو، او ځکه چې دوی د پوپنکو او خمیر مایع د ودې او تقصر هغه مخنیوی کوي، نه پرېږدي تر څو هغه غذایي مواد چې شي له منځه ولاړ سي او یا هم تخریب سي د یو څه وخت لپاره. او همدارنګه د بینزویک اسید څخه د سوډیم بینزویت د لاسته راوړلو لپاره موږ او تاسو کولی شو چې ورڅخه استفاده وکړو. یعنی کله چې موږ او تاسو غواړو سوډیم بینزویت لاسته راوړو، کولی شو چې د بینزویک اسید څخه په دې ډول سره یې لاسته راوړو، لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې ویني. دا بینزویک اسید ده چې په همدې ترتیب د کاربونونو شمېر 15، د هایدروجنونو شمېر 15 او د کاربونونو شمېر 6. په همدې ترتیب دا د بینزویک اسید یا د عضوي تیزابو وظیفوي ګروپ. نو وایي که چیرې بینزویک اسید واخیستل سي د سوډیم هایدرو اکساید الکلي سره تعامل ورکول شي، نو په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه موږ او تاسو یو هم سوډیم بینزویت مرکب لاسته راوړل او یو مالیکول اوبه هم ورڅخه لاسته راغلي دي چې خپله د سوډیم بینزویت چې د خپلې یوه سپین بخونه ماده ده چې د غذایي موادو د ساتلو لپاره موږ او تاسو کولی شو چې د سوډیم بینزویت څخه استفاده وکړو یا هم کار واخلو. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو تاسو وینئ چې دا د سوډیم بینزویت هغه اروماتیک فورمول ده چې موږ او تاسو د خپلې اروماتیک وظیفوي یا عضوي تیزاب ده، لکه څنګه چې تاسو وینئ په دې شکل سره دا د دوی هغه عمومي فورمول ده. اوس راځو ګرانو زده کوونکو شحمي تیزابونه وایي چې شحمي تیزابونه څه ډول تیزابونه دي. شحمي تیزابونه هغه تیزابونه دي چې په خپل ترکیب کې دوی د کاربوکسیل او د هایدروجن یا اوږد زنځیر لرونکي عضوي ګروپ لري. نو دوی چې دي د دوی په مالیکول کښې یا هم د شحمي تیزابو په مالیکول کښې د کاربون د اټومونو شمېر چې ده هغه 4 او یا هم د 4 څخه، یعنی د اضافه له 4 کاربونونو څخه وي، یعنی تر هغه کښته ترین تعداد د دوی د کاربونونو د اټومونو شمېر چې ده هغه 4 ده، یعنی د 4 څخه کمېدای نه شي. او په همدې ترتیب سره دغه شحمي تیزابونه لکه ګلسرین، که چیرې دوی د ګلسرین سره تعامل وکړي کېدای شي چې د ګلیسرول ایستر ورڅخه لاسته راشي یا هم تشکیل سي، چې تر ټولو په شحمي تیزابونو کښې تر ټولو ساده شحمي تیزاب چې د هغه د بیو تاریک په نوم سره یادیږي چې دا هغه تر ټولو ساده شحمي تیزاب ده چې د کاربون د اټومونو شمېر یې 4 ده، یعنی د 4 څخه کم نه ده، د کاربون د اټومونو شمېر یې 4 اټومه ده. او په همدې ترتیب له دریو مهمو شحمي تیزابونو نومونه هم موږ او تاسو په همدې ترتیب سره ترتیب کړي دي چې موږ او تاسو به یې اوس هر یو جلا جلا ولولو. که څه هم موږ او تاسو وینو دا تر ټولو هغه مشهور چهمي تیزابو چې لومړی او ساده مرکب ده د بیو تاریک په نوم سره یادیږي، د کاربنونو شمیر یې څلورو، چې د څلورو څخه کم نه وي د دوی د کاربنونو شمیر. نو په همدې اساس راځو ځینې نور مشهور شحمی تیزابونه لرو چې یو هم د هغوی د جملې څخه ستاریک اسید ده چې د عمومي فرمول د کاربنونو شمیر اولس ده، او د هایدروجنونو شمیر موږ او تاسو وینو چې 15 ده. او په همدې ترتیب پالمیتیک اسید یو نوع شحمی تیزاب ده چې دا هم لرو چې د کاربنونو شمیر 15 او د هایدروجنونو شمیر 1 ده. او لیک اسید لرو چې دا هم یو شحمی تیزاب ده، د کاربنونو شمیر په همدې ترتیب سره 10 او د هایدروجنونو شمیر 3 ده، چې خپله د ستاریک اسید چې د خپل یو مشبو شحمی تیزاب ده چې په 100 درجه د سانتیګریډ کې ویل کیږي. دغه ستاریک اسید چې ده یو مشبو شحمی تیزاب ده چې په 100 درجه د سانتیګریډ تودوخه کې دوی ویل کیږي، چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې دا دوی هغه عین وخت کې ساختماني فرمول ده. اولی که اسید چې بیا د هغه یو غیر مشبو شحمی تیزاب ده، او په همدې ترتیب د دوی اولی که اسید څخه چې خپل په استرو او الکول کې هم په همدې ترتیب سره کولای شي چې دوی چې شکري حل شي یا هم حلیږي. او د دوی د ویل کیدو ارتکه یا درجه چې د هغه 10 درجه د سانتیګریډ ده. رازو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست دې برخې ته چې د ارزونې برخه ده ورسېدو، چې په دې برخه کې څو سوالونه مطرح شوي. لومړی سوال عضوي تیزابونه تعریف کړئ، دوهم سوال د فارمیک اسید د لاسته راوړلو کیمیاوي معادله ولیکئ، او دریم سوال د مشهور شحمي تیزابونو نومونه واخلئ. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر راتلونکي درسي ساعت پورې پر پاک الله مو سپارم شي چاره ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می اومنه گرانو زده کونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون اووم لوست ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست ورستنی شیبو پورې مې منتیا وکړئ. گرانو زده کونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده آینزیشن انرژي، چې د 1 څپې څخه پیل پر 2 څپې پورې به پایته ورسیږي. چې آینزیشن انرژي څه شته ویل کیږي، موږ او تاسو په دې باندې بحث کوو. آینزیشن انرژي هغه ډول انرژي یا هغه مقدار انرژي ده چې د یو اټوم ګرام څخه د یو الکترون د لیرې کولو لپاره یو لای تنهایی فضا ته اړتیا لري، یا هم داسې ویلی سو چې د هغه مقدار انرژي یا هم هغه مقدار انرژي د ویل کیږي چې د یو اټوم څخه د الکترون د جلا کولو په وخت کې ورته ضرورت یا اړتیا پیښیږي. یعنی څه ډول کولای سو چې د آینزیشن د انرژي کچه د جلا شوي الکترون او د آزاد شوي الکترون تر انرژي پورې له یو د دوی توپیر سره یو بل سره مساوي وسی، یعنی د آزاد الکترون انرژي کچیرې مساوي په صفر کړو. نو دلته موږ او تاسو د آینزیشن د انرژي اصطلاح لومړنۍ دوهمي او د غس په ترتیب سره دریمي او داسې نورو الکترونو لپاره کارولی شو، داسې چې د لومړني الکترون د آینزیشن انرژي به له هغه انرژي څخه عبارت وي کوم چې د لومړني الکترون د جلا کولو لپاره ضروري او اړتیا ورته پیشیره. نو د یو الکترون د انرژي په لوړه سطحه نورو الکترونونو په پرتله داسې وجود لري چې خپله د اټوم لومړی الکترون د دویم څخه او دویم د دریم او د نورو په پرتله په کمه سطحه یا هم په لوړه سطحه نور الکترونونو په پرتله کېدای شي چې په کمه انرژي سره جلا سي، او هم د آینزیشن انرژي ډیره کم ووسی. یعنی کچیر مراو تاسو وګورو د یو اټوم الکترون د لیرې کولو لپاره اټوم ته یوه اندازه انرژي باید ورکول سي تر څو د دې باعث سي چې الکترون ورڅخه جلا سي. د بېلګې په توګه د ایکس یو عنصر وبولي، کچیر مراو تاسو د دې څخه یو الکترون وغواړو چې جلا کړو نو دوی ته یو اندازه انرژي ورکول کېږي او دا انرژي د دې باعث کېږي تر څو د دوی څخه یو الکترون په مکمل ډول جلا سي. او په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، د دې لپاره چې مراو تاسو آینزیشن انرژي ښه واضح وپېژنو، یو څو مهم نقاط چې باید هغوی ته ځیر شو. لومړی، د دوراني جدول عنصرونه چې دي د راسته طرف څخه لوړ ته، یعنی د راسته طرف څخه د لوړ څخه مخ پر کښته کم عنصرونه چې دي، د هغوی آینزیشن انرژي همیشه کمیږي. د لوړ څخه مخ پر کښته د دوی د عنصرونو آینزیشن انرژي کمیږي. د بېلګې په توګه د راسته طرف څخه هغه عنصرونه چې لوړ کرار لري، د بېلګې په توګه اکسیجن دي، نایتروجن دي، هغسې په ترتیب سره هایدروجن دي، د دوی ټوله هغه انرژي مخ پر کښته چې شکیږي، د آینزیشن انرژي کمیږي. او د دوراني جدول عنصرونه کوم چې چپه طرف ته وجود لري، د چپ څخه مخ په پورته، بیا د دوی آینزیشن انرژي ډیریږي. پاندې ترتیب همیشه په یاد ولري، فلزات چې دي هغوی د الکترون ورکولو مایل لري، خو اخیستلی نشي. فلزات همیشه الکترون ورکوي خو الکترون اخیستلی نسي، ځکه چې فلزاتو د اخیستلو لپاره زیات انرژي ته اړتیا لري. او فلزات د هغو الکترونونو یا هم د هغو عنصرونو د جملې څخه شمېرل کیږي کوم چې د هغوی د آینزیشن انرژي کمه ده. نو په همدې اساس دوی الکترون ورکولی شي خو الکترون اخیستلی نشي. خو غیر فلزات چې دي، نسبت فلزاتو ته دوی به د الکترون اخیستلو مایل لري، اما الکترون نه ورکوي. نو دوی د آینزیشن انرژي نسبت فلزاتو ته زیاته ده. نو همیشه دوی الکترون اخیستلی سي یا د الکترون اخیستلو مایل لري خو الکترون ورکولی نشي. نو په همدې اساس ګران زده کوونکو، موږ او تاسو مخکې هم وویل چې د آینزیشن د انرژي کچه ده چې د هغه د لومړي، دویمي او په همدې ترتیب درېیمي او د نورو الکترونونو سره د هغوی آینزیشن انرژي چې ده یو له بل سره توپیر لري، یو له بل سره فرق لري. داسې لکه څنګه چې تاسو وینئ، که چیرې موږ او تاسو د لومړي الکترون هغه آینزیشن انرژي ته ځیر شو، که چیرې وګورو دلته د لومړي آینزیشن انرژي هغه انرژي نسبت چاته، نسبت دویمي الکترون اخیستلو ته چې شي، د دویمي الکترون ته کمه ده. او د دویمي الکترون آینزیشن انرژي بیا نسبت چاته و دریمي الکترون ته کمه ده. په همدې ترتیب سره داسې ادامه لري، یعنی یو له بل سره فرق کوي. که چیرې موږ او تاسو ځیر شو، د هایدروجن عنصر په نظر کې ونیسو، د هایدروجن عنصر د اټوم د آینزیشن انرژي چې د ګران زده کوونکو هغه مساوي ده په 10.6 الکترون ولټ څخه. که څه هم موږ او تاسو ویلو چې د لوړ څخه مخ پر کښته د دوی آینزیشن انرژي چې کیږي کمیږي، خو دلته د هایدروجن عنصر یا د اټوم د آینزیشن انرژي ولې زیاته ده؟ ځکه زیاته ده ځکه چې د هایدروجن عنصر چې د خپل یو الکترون لري، یو مدار لري، نو هغه د اټوم هستې ته ډیره نږدې ده. یعنی دا چې کله د اټوم هستې ته هغه الکترونونه نږدې وسی، نو هغوی بایلل یا هم د لاس ورکولو لپاره د هستې لخوا پر دوی باندې یو د کشش قوه یا د جاذبې قوه زیات اغیزه لري، زیات اثر لري. نو نشي کولی چې داسې په اسانۍ سره هغه الکترون چې شي کې د لاس ورکړي. نو په همدې خاطر د هایدروجن عنصر چې دی، د هایدروجن د اټوم د آینزیشن انرژي 10.6 الکترون ولټ ده. او د نورو عنصرونو ده چې د هایدروجن سره یو ځای مخ پورته سره مخ پر کښته وجود لري، د ټولو آینزیشن انرژي کمه ده. راځو ګرانو زده کوونکو، تاسو دې مثال ته ځیر سئ. په دې مثال کې موږ تاسو یو عنصر په نظر کې نیسو لکه سوډیم، چې اټومي نمبر یې مساوي په 11 سره ده. کله چې د سوډیم اټوم وغواړي یو الکترون د لاسه ورکړي، کله چې یو الکترون ورکوي، د لومړي الکترون د لاسه ورکولو په وخت کې د دوی د آینزیشن انرژي مساوي ده په 15.1 الکترون ولټ سره. خو که چیرې د دوام ځل لپاره بیا هم دا سوډیم اټوم یو بل الکترون د لاسه ورکړي، یعنی دویمي الکترون چې د لاسه ورکوي، کله چې دویمي الکترون د لاسه ورکړي، تاسو ګورئ د دوی ترمنځ د آینزیشن انرژي مساوي کیږي په وڅلوېش الکترون ولته سره چې هلته مثال د یو الکترون د لاسه ورکړه او دلته یو الکترون بیا د دوم ځل لپاره د لاسه ورکړه. د دویمي الکترون د آینازیشن انرژي د لومړي اټوم د آینازیشن انرژي پر اساس باندې سوګور د دویم لومړي الکترون پر اساس یو څه زیاته ده. که چیرې داسې ادامه ورکړي د سوډیم مثبت دوه پر اساس باندې، که چیرې یو بل الکترون دی د لاسه ورکړي، د درېمي الکترون کیدای شي چې په همدې ترتیب سره انرژي چې شي اوسي دو اویا الکترون ولټه دلته په مصرف ورسوي تر څو دی درېمي الکترون د لاسه ورکړي. نو د درېمي الکترون انرژي آینازیشن انرژي نسبت دویمي ته زیاته ده، د دویمي ته نسبت چاته لومړي ته زیاته ده. نو په همدې اساس موږ تاسو وایي چې د دوی هغه آینازیشن انرژي چې ده یو له بل سره فرق یا توپیر لري. او ځینې وختونه په ګروپونو کښې د آینازیشن انرژي چې ده هغه له پورته څخه مخ پر کښته موږ او تاسو ویلی چې کمیږي، خو د دوی څخه برعکس د کښته څخه په دوراني جدول کې مخ پورته بیا د دې ډوله عنصرونو آینازیشن انرژي زیاتیږي. خو لامل یې دا دی چې په عین ګروپونو کښې د عنصرونو الکترونونه چې دي هغوی له هستې څخه ډېر لیرې واقع دي، ډېر لیرې واقع دي. نو په همدې خاطر د دوی د آینازیشن انرژي کمه ده. نو په همدې ترتیب که چیرې موږ او تاسو د دوراني جدول لومړني ګروپ ته ځیر شو ګرانو زده کوونکو، په لومړي ګروپ کې کوم عنصرونه چې وجود لري د هغوی د آینازیشن انرژي د مخ پورته څخه مخ پر کښته کمیږي، او برعکس هایدروجن چې بیا ده مثال موږ او تاسو ویل د هایدروجن آینازیشن انرژي نسبت نورو عناصرو ته زیاته وه. خو د دې څخه برعکس که چیرې مخ د کښته څخه مخ پر پورته بیا وګورو د دوی د آینازیشن انرژي زیاتیږي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني. د هایدروجن عنصر چې په لومړي ګروپ کې قرار لري په همدې ترتیب د پورته څخه مخ پر کښته د دوی ټول آینازیشن انرژي کمه شوې ده، خو د کښته څخه مخ پر پورته دې طرف ته بیا چې تاسو ویني چې ور اخري عنصر یې هیلیم ده د دوی د آینازیشن انرژي چې شي کیږي زیاتیږي. خو په پیریود کښې بیا که چیرې بیا په پیریود کې تاسو متوجه اوسئ د پیریودونو په یا په دورو کښې د دوی د چپ څخه وراسته طرف ته، یعنی که چیرې وګورو د دوی آینازیشن انرژي چې ده د دوی د اټومي نمبر د زیاتوالي پر بنسټ زیاتیږي، یعنی دا چې د دوی اټومي نمبر په زیاتوالي سره د قشرونو شمېر نه زیاتیږي، خو د هستې چار چې دي هغه لوړیږي. نو چې هسته الکترونونه ځان ته کش کړي، یعنی قوه ورباندې اغېز وکړي، خپل خواته راکشوي یا راټولوي، نو په همدې اساس د دوی هغه د اټوم حجم و اټوم شعاع چې شي کیږي کوچنی کیږي او د هستې مثبت چارج اغېز لرونکي کیږي. نو دوی چې دي د چپ څخه وراسته طرف ته د دوی آینازیشن انرژي زیاتیږي او د راسته طرف څخه مخ پر چپه طرف ته آینازیشن انرژي زیاتیږي، یو د بل برعکس، یو طرف ته کمیږي بل طرف ته زیاتیږي. ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې اوس موږ او تاسو د عنصرونو د الکترون غوښتلو خاصیت او تناوبي خاصیت یې وایو، یعنی د عنصرونو د اټومونو یو د نورو خواصو چې یو نور خواص هم لري چې الکتروني جوړښت پورې اړه ولري هغه خپله د الکترون اخیستلو مایل دي، چې دا هم باید وویل شي چې له اټوم څخه د یو الکترون جلا کول باید اټوم ته یوه اندازه انرژي ورکول چې تر څو د هستې د جاذبې قوې څخه هغوی جلا شي. که چیرې یو الکترون اټوم ته موږ او تاسو زیاته انرژي ورکړو نو هغوی په منفي آیون باندې بدلیږي، او که چیرې دغه زیات شوی الکترون د هستې د قوې په واسطه بېرته جذبیږي نو په هغه وخت کښې له هغه څخه په ټاکلې کچه انرژي چې شي کیږي ازادیږي. نو دغه انرژي د الکترون غوښتلو یا الکترون افینیټي انرژي په نوم سره یادیږي، او له هغې انرژي سره سمون لري کوم چې وروسته منفي آیون څخه د الکترون د جلا کیدلو په بهیر کې جذبیږي. نو په همدې اساس دا د دوی د الکترون غوښتلو عملیه یا د دې تعامل په نوم سره هم یادیږي، چې موږ او تاسو مختلف مثالونه هم ورکولی شو لکه فلورین، کلورین، برومین او داسې نور چې هر یو یې په همدې ترتیب سره کولی شي چې الکترو افینیتي د الکترون اخیستلو میل ولري او د انصرونو تناوبي جدول تر ازو ګران زده کوونکو د انصرو تناوبي جدول بیا کچیر وګوري د الکترون د انصرونو الکترونونو غشتنه چې د هغه په پیریډونو او ګروپونو کې چې د په پرله پسې ډول سره بدلیږي، یعنی داسې چې یو ګروپ د یو ګروپ چاپیریال شي شاوخوا شي د هغوی د انصرونو الکترو افینیټي یا هم د الکترون اخیستلو مایل چې دی د پاس څخه مخ پر کښته کمیږي او په پیریډونو کښې بیا که چیرې موږ او تاسو ځیر سو د دوی هغه انرژي یا هم الکترو افینیټي انرژي یا د الکترون اخیستلو مایل چې ده هغوی بیا د کیڼې څخه یعنی د چپ طرف څخه و ښي طرف ته بیا د دوی هغه انرژي چې کیږي زیاتیږي او په همدې اساس دوی چې دی د آینازیشن انرژي سره هم یو مستقیمه اړیکه لري. ګران زده کوونکو، ترازو الکترو نیګاټیویټي او الکترو پازیټیو خاصیت وایي د عنصرونو چې دا کوم خاصیتونه دي چې هغه د عنصرونو یو نوع خواص څخه شمیرل کیږي. هغه عنصرونه ګران زده کوونکو چې د الکترون اخیستلو مایل لري او الکترونونه ځان ته جذبوي هغوی خپله د الکترو نیګاټیویټي په نوم سره یادیږي، یعنی هغه عنصرونه چې د الکترون د اخیستلو مایل ولري او الکترونونه ځان ته جذب کړي الکترو نیګاټیویټي بلل کیږي. خو هغه عنصرونه ګران زده کوونکو دا بیا د الکترو نیګاټیویټي برعکس ده چې دوی بیا د الکترونو د لاسه ورکولو مایل لرونکي وي، یعنی دوی الکترون د لاسه ورکوي الکترون نه جذبوي، دوی الکترون د لاسه ورکوي. نو ځکه د الکترون ورکوونکو عنصرونو یا الکترو پازیټیو په نوم سره یادیږي، یعنی هغه عنصرونه چې الکترونونه د لاسه ورکوي منفي او هغه چې الکترونونه اخلي هغوی څه شي مثبت. په همدې اساس الکترو پازیټیو چارجیږي او د دوی د آینازیشن انرژي پورې هم اړه لري، یعنی که چیرې د عنصر آینازیشن انرژي کمه وي دا عنصر الکترو پازیټیو دی او که چیرې د آینازیشن انرژي زیاته وي د دوی برعکس، یعنی هغوی الکترو پازیټیو کمه ده الکترو نیګاټیویټي یې زیاته ده. ګرانو زده کوونکو، د لوست دې برخې ته راورسېدو چې د ارزونې برخه ده. دوه سوالونه مطرح شوي دي ګرانو زده کوونکو، تاسو سره یادښت او ځواب کړئ. لومړی سوال، الکترو نیګاټیویټي او الکترو پازیټیو ترمنځ توپیر وښایاست. دوهم سوال، آینازیشن انرژي تعریف کړئ او ووایاست چې په ګروپونو کښې د عنصرونو آینازیشن انرژي زیاتیږي او که کمیږي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.